وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه چملنده اوسم، نور هم کاران مو د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شو. نور ریپورټونه هم لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردي ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان هم رد کړ. په برلین کې د افغانستان سفیر وایي د هغه سړي هویت باید دقیق شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر ووهل. او د سوریې په شمال کې د داعش پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ 50 ملکي وګړي ووژل شول. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان رد کړ. د مشرانو جرګې دویمې منشي او د ګډې کمیټې غړي نجیبې حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ له اوږدو بحثونو وروسته ګډې کمیټې چې شل غړي لري د ولسمشر دویم فرمان هم رد کړ.
دا نفر از بنومندگی از ولسی جرګه بود. دا نفر بنومندگی
په دغه مختلط کمیسون کې لستنه لولسی جرګه او لستنه لمشان جرګه برخه لري. پرونی غونډه وکړه. هر لوري خپل دلایل ویل. خو له بده مرغه هغوی وختل چې فرمان راچ یو لمونځ خو وختل چې فرمان راچ کڅه مونږ نه وختل، خو هغوی هم درد رای ورکړه او مونږ هم له هغې وروسته چې ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان رد او د مشرانو جرګې ځینې تعدیلاتو پر وسو تایید کړ، ګډه کمیټه ورته جوړه شوه. اوس د ولسمشر دغه فرمان بیا د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که دوه پر درې برخو وکیلانو مثبت رایه ورکړي تایید او کنه بیا به هم رد شي. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر ووهل. حمید صدیق پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د جرمني له پولیسو غوښتنه کړې چې د دې حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندولو لپاره بشپړ تحقیقات وکړي. د هغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم تللي او هلته یې د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د حملې مسؤلیت اخیستی، خو د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لا نه دي موندل شوي. د افغانستان د حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د خزینه مامورینو زیاتېدو په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې تشدد په مخنیوي کې مرسته کړې ده. ښاغلي عبدالله پرون سه شنبه د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیال سره وکتل او څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت د ښځو د حقونو د تامین لپاره په اداري چارو کې خزو ته زیاته ونډه ورکړې او په لوړ حکومتي پوستونو کې هم د هغوی برخه زیاته کړې ده. د اجرایه رئیس د خبر پاڼې په حواله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې د خزو د پرمختګونو ستاینه کړې، خو ټینګار یې کړی چې د خزو د حقونو د تامین لپاره د امنیت ټینګېدل یو مهم ټکی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر پناځایونو امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ 50 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون سه شنبه وویل چې ائتلافي قواو د سوریې منبچ ښار ته نږدې پر دوو کلو هوایي حملې کړې چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي چې د دې رپورټ او په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورته رسیدلي او په دې اړه جدي څېړنې هم پیل کړې دي. د افغان نړیوال سازمان ویلي چې دا په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د عملیاتو له پیل راهیسې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستره پیښه ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي. د قزاقستان یوې محکمې پرون سه شنبه یو سړی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور په 2 کاله بند محکوم کړ. د قزاقستان یوې سیمه ییزې محکمې حکم وکړ چې مراد عمرزګوف باید په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو او بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر ضد په جګړه کې د ګډون له امله 2 کاله په زندان کې تیر کړي. څارنوالانو ویلي چې 24 کلن عمرزګوف په غیر قانوني ډول د ترکیې له لارې په 2012 میلادي کال کې سوریه ته تیر شوی او هلته له داعش سره یو ځای شوی وو. د هغه مدافع وکیل ازادي راډیو ته ویل چې د محکمې د حکم پر وړاندې به عرض وکړي او موکل به خپله بېګناهي ثابته کړي. د سربیا پولیسو لک تلګه اتاوی غیر قانوني کډوال نیولې چې و د افغانانو او پاکستانیان هم پکې دي. پولیس وای دا کډوال په دوه ولایرو کې سپارو چې اروپای اتحادیې ته رسیدو هڅه کوله او د بلغاریا پولی ته نږدې نیول شوې دي. د سربیا حکومت ویلي چې اروپای اتحادیې ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوز او پوستو ګزمې ډېرې کړې دي. د سربیا دفاع وزیر پرون سه شنبه خبري اعلان ته ویل چې له بلغاریا سره ګډې پولې په شدت څاري او د بلغاریا له پوز سره به ګډ عملیاتي پروګرام هم پیل کړي. د سربیا دفاع وزارت ویلي چې د غیر قانوني کډوالو ورتګ د مخنیوي لپاره به دواړه هیوادونه پر خپلو ګډو پولو اضافي پولیس او د پوځیانو پوستې ځای پر ځای کړي، خو دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي. پرون سه شنبه د شپږو نورو وزیرانو استعفای ومنله. د عراق د نفت ترانسپورت، کور جوړونې، د اوبو منابعو او کورنیو چارو وزیرانو پرون خپل استعفا لیکونه صدر اعظم ته وړاندې کړ. خو ریپورټونه وایي چې د دې وزارتونو لپاره د نویو کسانو موندل به د حیدر الابادی لپاره ګران وي. د عراق صدر اعظم غواړي چې په خپله کابینه کې په کارپو او ټکنوکراتو شخصیتونو ته ځای ورکړي، خو سیاسي ګوندونه په قدرت کې د خپلې ونډې د ساتلو په هڅه کې دي. دوی تر ډېره حده وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال د خپلو کاندیدانو پر تایید ټینګار کوي. حیدر لبادی لپاره به ګرانه وي چې د مهمو وزارتونو لکه د کورنیو چارو وزارت او نفت وزارت لپاره کاندیدانو ته د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د آذربایجان حکومت یو خصوصي ټلویزیون له ترکیې سره د باکو د ستراتیژیکو اړیکو ته د خطرناکو مطالبو د خپرولو په تور بند کړ. د دې ټلویزیون په امریکا کې لمیش ترکی شیخ فتح الله ګولن د مرکې د خپرولو اعلان کړی و. د ترکی حکومت پر فتح الله ګولن تور پورې کړی چې تېره اونۍ په دې هیواد کې ناکامه شوې کودتا پلان کړې وه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد په دې ناکامه هڅه کې لږ تر لږه سلهاو تنه ووژل شول او نږدې 1500 تنه زخمیان شول. د ترکیې ولسمشر په مکرر ډول امریکا غوښتنه کړې چې فتح الله ګولن ور وسپاري. ګولن په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې او امریکایي چارواکو له انقره غوښتنه کړې چې د ګولن د بیرته ستنولو لپاره کره اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي. دا و د خبرنو پای.
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شوی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره به واوري چې یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا خلک له ولسي خلکو سره ظلمونه کوي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کوچې په پکتیا کې خلک له ناراجستر شوو تلیفوني شمېرو شکایت کوي او وایي چې پر امنیتی ستونزو سربیره ګڼې نورې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ترمځکې لاندې د اوبو له ککړتیا او غیر صحي حالت نه اندېښنه ښودلې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې باورې چې د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې. د ګوړې اچار او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شو. د مشرانو جرګې منشي او د یاد کمیسون یوې غړې نجیبی حسینی ازادي راډیو ته وویل د دواړو جرګو غړو د فرمان د رد او تایید په اړه اختلاف درلود او بالاخره دا فرمان رد او د ولسی جرګې عمومي غونډې ته راجې شو. صفی الله سنکسی هم دا اوس د کابل په استډیو کې دی. د نورو جزئیاتو لپاره به د تبر شو. سنکسی صاحب سهار دې په خیر. ستړی مشي. نور لتان اورو.
بله مننه ان سپ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د بحث په خاطر د مشرانو جرګې او ولسی جرګې ګډ کمیسون لمړنۍ غونډه بل اخره پرون ډیره ځنډ ورسته دایره شوله. په دې غونډه کې د دواړو جرګو لاسو استازیو برخه درلود او دا غونډه هم په دې ونه توانیدل چې بل اخره دغه فرمان تصویب کړي. دغه ګډ هیئات غړیو د یاد فرمان په اړه باندې د رد رای ورکړه او دغه فرمان رد شو. د قانون سره سره سم دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ورغې. د دغه ګډ هیات یوې غړي او د مشرانو جرګې منشي نجیب حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې ډیرو استادو په دې ټینګار درلود چې دغه فرمان رد شي، او دوی بیا برعکس ټینګار کوي چې دا باید تصویب شي. بلاخره د دوی اختلاف د دې لامل شو چې غونډه کې پریکړه وشي چې دغه فرمان رد شي. ښه ده چې د غلی حسینی غږ واورو.
به خاطر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی دیروز ساعت
دوی د انتخابات کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د دندو و کونه او جوړښت قانون پاره د پروند مشرانو جرګه او ولسی جرګې د ګډ هیات غونډه وشو. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او مونږ تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصوبه رد شو. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان دوه وارې د ولسي جرګې لخوا رد شو، خو په وروستي ځل دغه فرمان ته مشرانو جرګې د تایید رایه ورکړه چې بالاخره پرې ګډ هیات غونډه وکړله. د اساسي قانون سره سم که چیرته د یوې جرګې مصاحبه بله جرګه رد کړي، د اختلاف د حل لپاره ګډ کمیسیون جوړیږي. د یاد کمیسیون پرېکړه د جمهور رئیس تر توشي وروسته د اجرا وړ وي، خو که بیا هم دغه کمیسیون دغه پرېکړه حل نه کړای شوه نو د ولسي جرګې عمومي غونډې ته به ورځي. دا لا معلومه نه ده چې څه وخت به د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دغه فرمان په اړه باندې بیا بحث کیږي، او کچیرته د ولسی جرګې دوه درې برخې غړي رایه ورکړي دغه فرمان به د مشرانو جرګې تر تصویب او تایید پرته هم د ولسمشر توشي ته ورځي. خو دا لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به بیا دغه فرمان ته رایه ورکوي که څنګه، یعنی په خپله پخوانۍ پریکړه به ولاړوي چې دغه رد کړي، او که نوې پریکړه به کوي چې دغه فرمان تاییدوي. بلې خوا ځینې غړي وایي چې باید د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي او تعدیل باید هلته راشي نه په اوسنی فرمان کې. خو اساسي قانون په 109 ماده کې بیا دا ویلي دي چې د ملي شورا غړي یا دواړه جرګې په وروستي تقنیني کال کې د دې صلاحیت حق نه لري چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل پیشنهاد کړي. دا معلومه نه ده چې دغه لانجه او ستونزه به بالاخره څنګه حل کیږي. افغان حکومت هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تازه البته خو ولسمشر دغه جمعه د ملي شورا دواړو جرګو ته او بالاخره دغه ځانګړي کمیسیون ته چې په دې اړه باندې جوړ شوی و په دغه کمیسیون یې غږ وکړ چې باید دغه فرمان ته د تایید رایه ورکړي، او له هغوی غوښتنه وکړه چې دغه فرمان تایید کړي، ځکه چې دوی ویلي دي چې د میزان په 23 د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته حکومت ژمن دی او تمه ده چې دغه انتخابات ترسره شي. د حکومت په خبره بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوم سنګز صاحب. تاسو نه دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو خبريال صفی الله سنګز یو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د هغه تقنینی فرمان د ردیدو حال راکو چې په دې ورستوي کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون په خپل لومړی غونډه کې رد کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس به هم یو بل مسله راواخلو. هغه دا ده چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په هدف د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ځغاستي او بایسکل ځغلولو سیالي ترسره شوه. په اړه به یې د ابراهیم صافی رپورټ واورو.
لومړی د نجونو د ځغاستي سیالۍ پیل شوې چې نږدې 15 کیلومتره یې دوام وکړ، او ورپسې بیا د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شوه چې شاوخوا 25 کیلومتره یې دوام وموند. د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې له پوهنتونه پیل او د پغمان ولسوالۍ د ظفر تاق پورې دوام وکړ. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو مرستیال جاوید احمد قائم د بایسکل ځغلونې او ځغاستې د سیالیو د هدف په اړه وویل.
پیغام همین بود چې جوانی
هست دی وی پیغام مو دا و چې ولې خپل هغه انرژي چې لروي په یو غلطه لار چې نه دین نه د کلتور او نه هم د انسانیت لپاره وخبي مصرف کړو، ولې دغه انرژي په سم لار ورزش او زده کړې باندې ونه لګو
مصرف نه کړم.
د منډو د سیالیو لومړی سینیون کې شفیقه مګول د خپل سیالی او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه وایي چې دا یو ښه پروګرام دی، او باید ورته نور پروګرامونه هم د افغان ځوانانو او نجونو لپاره تنظیم شي.
د منډو په دې سیالیو کې مې لومړی ځای خپل کړ. زمونږ او د ټولو لوبغاړو عامو خلکو ته دا پیغام دی چې ورزش ته مخه کړي، ځکه چې ورزش په واقعي ډول کولی شي چې د خلکو ژوند ته بدلون ورکړي. هر څه د یو انسان په سلامتیا پورې تړلی. که چیرې تاسو ورزش وکړئ ډېر ښایسته ژوند به ولرئ. په ټولیز ډول زمونږ هدف د مخدره موادو سره مبارزه مبارزه ده او غواړو چې په دې برخه کې مبارزه وکړو.
د بایسکل چلونې د لومړي مقام لرونکي رخصار حبیبزی وایي د خوخی زیاده چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د سپورت زمینه برابرېږي او هغوی کولی شي چې په آزاد فضا کې سیالي ترسره کړي. هغې د خپل بریا پاړه له رسنیو سره خبرې کړې دي.
دا سیالي د نشي توکو سره د مبارزې په وړاندې جوړه شوې وه او موږ د دې لپاره سیالي وکړه چې وکړی شو د خپل ټولنې خلک سپورت ته وهڅوو تر څو له نشي توکو لاس واخلي او سپورت ته مخه کړي.
له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو تر ډیره په کابل کې د نشي توکو پر وړاندې مدني فعالانو د سپورت پیژندل شویو سیرو او یو شمیر نورو بنسټونو پروګرامونه جوړ کړي دي چې تر ډیره د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د وزارت په خبره ګټه ورتمام شوي دي. د افغانستان د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او له دغه ناوړه عمل نه لرې پاتې شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو شمیر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. دوی چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته ورغلي وایي حتی دا زورواکي د ولسي پاڅون کوونکو لوم څخه په استفادې د خلکو نجونې په زور ودی. د تخار ولایت اوسیدونکي ګواښ کوي چې که ستونزو ته یې پاملرنه ونه شي له وسلوالو طالبانو سره به یو ځای شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل تفصیل لري.
د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ولسی پاڅون کوونکو په نوم مشهور غیر مسؤوله وسلوال کسان د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ظلم، تیریو او وحشتونو اصلي عاملین ګڼي. د دوی په وینا ولسی پاڅون کوونکي او سیمه ییز زورواکي په تخار کې شخصي زندانونه لري او خلک په بیلابیلو ډولونو شکنجه کوي. د تخار ولایت د ځینو اوسیدونکو مدني ټولنو په استازیتوب بهرام الدین حسام د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا زورواکي له وژنو، غلاو او راخوا د خلکو نجونې په زور واده کولو مجبوروي.
امی ظلم استبداد خودش مردم رو مجبور میسازد یا دایش یا طالب سی.
دا ظلم زور او زیاتای خلق مجبوروي چې دایش یا طالب سی په همدې ډول زمينه برابرېږي. خدای دې نکړي کرلر پرتیسی من نام نیسی دا لوی استون ز جوړبي. موږ وایو چې دا وسلوال باید بے وسلی سی. دوی پټکا چوي چې 3,00,000 روپۍ راکړي، مجبوریږي چې خپل غوا یا ځمکه خرڅ کړي او د دوی غوښتنې پوره کړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنیو ډیریدل د دې سبب شوی چې په بیلابیلو سیمو کې ولسی پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره وسلې وخلی. دوی د لومړي ځل لپاره له غزنی، غور او بادغیس له ولایتونو فعالیت پیل کړ. خو ویل کېږي لکه د تخار په څیر په ځینو ولایتونو کې د دوی حضور خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. له دې وړاندې مدني فعالانو د چارو یو شمېر څېړونکو ویلي وو چې که دا پاڅون کوونکي سم مدیریت نه شي په ډیرو سیمو کې به جدي ستونزې پیدا کړي. د تخار ولایت یو مدني فعال عبدالصمد حکیمي وایي دا محل په دې ولایت کې شاوخوا زر کسان دربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په څیر فعالیت کوي چې شتون یې بیلابیل ستونزې زیږولې دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست دغه ولایت ته د یو پلاوي د لیږلو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول شي.
حکومت یو پلاوی لیږلی چې د خلکو غوښتنې واوري او ورته پاملرنه وسي. پلاوی تللی او خپلې څېړنې کوي. هیڅوک نشي کولی له قانون ورآخوا عمل ترسره کړي.
خو کابل ته راغلي د تخار اوسیدونکي ډیر ژر داربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو کسانو بې وسلې کول د عامو خلکو شکنجو ته د پای ټکی ایښودل او په هغه ولایت کې د ډیرو ملي ځواکونو ځای پر ځای کول غواړي. دوی وایي چې که ستونزې او غوښتنې وانه اورېدل شي پراخې مظاهرې به وکړي او که بیا هم ستونزه حل نه شوه د عدالت غوښتنې لپاره به وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو ریپورت درلود چې د ولسی جرګې او مشرانو د جرګې ګډ کمیسون د ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې تقنینی فرمان په خپل لومړی غونډه کې رد کړی دی. د کابل چاپګنو رسمانو په دې موضوع لیکنې کړي دي. اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ملي شورا د ګډ کمیټې لخوا د ولسمشر د فرمان ردولو او په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر فرمان د بهرنیو فشارونو له امله رات شو او که د دې لپاره چې وکیلان پر خپل څوکیو پاتې شي. په سر مقاله کې راغلی د ملي شورا ګډ کمیټې ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ چې وایي ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي د انتخاباتو کمشنران انتصابي کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي ستونزه هغه وخت پیل شوه چې ولسمشر د شپږم کال لپاره د ولسي جرګې د کار دوام تایید کړ او د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره نشول. د ورسپانې په باور حکومت باید سر له اوسه په نورو قانوني لارو چارو غور وکړي څو کم تر کمه راتلونکي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړای شي. ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ، خو اوس به بیا دغه فرمان د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که چیرې دوه پر درېیمې برخې وکیلان مثبت رایه ورکړي تایید کنه رد به شي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر تیره شپه یو شمېر وکیلان د پلو خوړلو لپاره ارګ ته غوښتي وو، خو د سر مقالې د لیکوال په باور معلومه نه ده چې دا پلو خوړل به د فرمان د تایید لامل شي او کنه. د ورسپانې په باور د ولسي جرګې د کار موده په خوا بشپړه شوې او ولسمشر نه باید دغه جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو قانون لیږلی وای. اطلاعات روز ورسپانې بیا په سر مقاله کې لیکلي که چیرې د ولسي جرګې عمومي غونډه بیا هم د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان رد کړي نو وکیلان د اوړي رخصتیو ته ځي او یوه مهمه موضوع چې هغه د انتخاباتو اصلاح ده له نامعلوم حالت سره مخ کیږي. په سر مقاله کې راغلي که فرمان بیا هم رد شي نو حکومت یوه لاره مخته لري او هغه دا ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورسپانې که څه هم دغه سیاسي لارې چارې نه دي واضح کړي، خو د سر مقالې لیکوال ویلي وکیلان باید دا فکر وکړي چې له رخصتیو مخکې د یوې مهمې موضوع چې همدغه د انتخاباتو اصلاح ده برخلیک معلوم کړي. ویسا ورسپانې بیا په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پاکستان پولیس افغان کډوال زوروي، نیسي او سپکې سپورې ورته وایي. په سر مقاله کې راغلي د تورخم له ستونزې وروسته تر اوسه 8000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي او د هغه هیواد پولیس د کډوالۍ د کارت پروا نه ساتي او پاسپورت لرونکي مسافر هم زوروي.
دا د ازادي راډیو دا په هلمند کې د تریاکو درې فصله سر په سر کېږي چې دی ویل کېږي د وسلوالو عواید درې برابره کړي دي. د هلمند قومي مشران وایي که بدیل او اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري نشي کېدلی هغه میوه او دانو ته د بازار پیدا شي چې په هلمند کې تولیدیږي. په هلمند کې د کوکنارو د کر او همدارنګا د کوکنارو د کر د اغیزو په اړه د الیاس تایی ریپورت اورو چې د ټکر پرې کولو په غک پیلېږي.
نسیم پرنګ تورخو ډک جبرستون سوی دی. د په نوزاد کې نشوهلې دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې 15 ویزر پاکستانی کلدارې ګټلې دي. د دې لشکرګاه ښار د ټوکرانو په یوه دوکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالي کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ور هاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي دوه میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 10000 یعنې 25000 ګټلې دي.
دا تریاخ ښه دی، اوس مخکې یو فصل و اوس درې فصله دي، درې فصله ګڼل کېږي. بیکاري ده څه وکړي خلک، څه وکړي موږ، څه وکړو بیکاري، بیکاره خلک، کار نشته چې کار وکړو، مجبور دي خلک ځینې شوي تریاک، څوک تریاک کوي څوک ځینې شوي. خدای تعالی سه ته دعا وکړو چې لاس فصله سي تر لسو لام اضافه سي چې نیشو هر څه پیسې ډېرې پیدا کړو.
دلته اکثره خلک په خاص ډول کروندګر او غریب کار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شری در ټولولو پر موسم خلاصوي. او چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي، نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شری در ټولولو لدرک هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1 میلیارد د کوکنارو له عشر، زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی دی وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
ځینې لږ ورکول ځینې ډېر ورکول دا د سرغیل په خرابات پسې اړتیا درلوده، چا پیسې ورکول چا تریاک ورکوله. طالبان راتله هلته خپل حق ځینې اخیستی، دا مځکه جریپوله، په جریب څو جریب کېږي، پر هغه باندې پر جریب سیر یا دوه سیر یا نیمن هغه دغه بیا پرې شوی. بیا چې به تریاک ورسېده نیشګرو ته بیا تریاک ویشل، بیا به طالبان راتله هغه خپل استحقاق به ځینې اخیستی، د غنمو سیم اخیستی، د تریاکو څخه هم اخیستی، هر شی چې په دې دشک په دې منطقه کې کرکېدی په دې نامزد کرکېدی دا اوس خپل شر خپل زکات شي اخسي.
کتون کوي د وسلوالو مالی منابع نسبت د افغان پوځ مالی منابع ته اسانه او ساده دي. طالبان په عادي ډول د یو فرد پلاس کولای سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټولې کړي چې دوی پکې اوسېږي او یا جګړې پر مخ وړي، خو افغان پوځ ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول، د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي.
اوس مهال په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تریاک کوي. مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي. زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې نورې هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمیر بیکاره ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واڅوي چې د دوی په لیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي. که چیرې په همدې شکل سره د تریاکو کرل دوام وکړي، دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بل پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو سرچینه ورستر بلی غشتلی کیږي.
تیر کال دوا خو سش کال کروندګر ومندل چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي. په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی په مرسته هر ځل د دولس تر ولس میلیون ډالرو ولګول سول، خو داسې ښکاري چې بیا اغېزې ول. د هلمند یو قومي مشر ډګروال عبدالصمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میرې چلند کېږي. هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګرو ته د بدیل په نوم ورکول کېدل. هغه دولتي مسؤولینو ته په خطاب کې ویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي.
زموږ مبارزه دا اوس هم د مواد مخدر پر ضد باندې روانه ده. مواد مخدر موږ نه پرېږدو. ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې مواد مخدر باندې ولګول شي. غیر نه هغه کسانو څخه چې هغه بدیل بل هیڅ شی نه لري کېدل کوکنار. کوکنار دلته موږ نه شو وړلی، تر یوه ځای نه شو رسولی. پخوا به د چوټو څخه پر دغه ځای په موټرانو کې په ګرانو کې بیا واچول، مازندران ته تر ترکیې پورې بیا رسول.
سرکل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل و ونه توانېدی حتی یوه لویشت کوکنار هم له منځه یوسي. په عین حال کې د پسرلي لومړی فصل هم دومره پراخه و چې ښارونو، سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه. خو په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډیر کم شوي دي.
پیمن کې کوم کوکنار بشته هغه تقریبا 30% چې دې چې د شت تقدیر د اجراتو د پروسی نه مخکې مور پیمن چې 40% د کوکنار د مشر راغلي دې کې موږ نه د دې په مقابل کې موږ نه وستای شو او یم تاسو کار د دې په مقابل کې موږ د ګونه مستوي تر اوسه پرې موږ ته هیڅ معلومات نه دی راغلي چې موږ په څه شکل ستای څومره کړه موږ نه پام ستای.
حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو ترڅنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي. کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي، نو له بلې خوا د هلمند تر 30,000 ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي. افغانستان چې د نړۍ د نشي توکو د تولید 90% جوړوي نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري. بل مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشي توکو د قاچاق د سترې لارې تیرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمسیر او خانشین ته ځي چې د دې شو ولسوالۍ د بهرمچې د لارې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي. د هلمند دا وبشکلن ځوان نسیم چې د کوکنار پر هر فصل 15000 کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د روډي او مالی تمویل د پیدا کولو شلار ورته ښکاري. شاید په دې چې د پلاس ټولیدون کې تریاک تر کوم ځای دی او د کوم موخه لپاره کارول کیږي ونه پوهیږي. خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د کاچاک له درکم د هلمند د نامنو او جنګونو څومره ورځې او شپې پاتې دي د حکومت په ښه سجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوې داسې طرحه نه دي توانېدلی چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی میوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
دوستانو د الیاس تای په هم دې رپورت سره ورسیدو لسنیمو بجو ته ور بیا په مو کې د افغانستان ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د ملي شورا غړي کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان رد کړ. په برلین کې د افغانستان سفیر وایي د هغه سړي د افغاني هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر ووهل. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د خزینه مامورینو زیاتېدو د ښځو پر وړاندې د تشدد په مخنیوي کې مرسته کړې. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول او د هغوی د سری قطې مشر پرون سه شنبه د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د سوریې په شمال کې د داعش پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ 50 ملکی وګړي وژل شوي. د قزاقستان یوې محکمې پرون سه شنبه یو سړی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور په 1 کال بند محکوم کړ. د آذربایجان حکومت یو خصوصي ټلویزیون له ترکیې سره د باکو ستراتیژیکو ګټو ته د خطرناک مطالبو د خبرولو په تور بند کړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی چې له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړې پرون سه شنبه د شپږو نورو وزیرانو استعفا ومنله. او د سربیا پولیسو لږ تر لږه اتاوی غیر قانوني کډوال نیولي چې و دېرش افغانان او پاکستانیان هم پکې شامل دي.
دوستانو وسم مخکې لدی چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه در تخبار کو د خبرونې ورسته خبر ریپورت راخلو. د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه په څېړنو کې د مرستې شمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان پرون خبري اعلان وویل چې ولسمشر بارک اوباما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې او د تحقیقاتو په بشپړولو کې د ضروري همکارۍ شمنه ورسره کړې. فرشته جلالزی په موضوع ریپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبري کړې او په ترکیه کې د ناکامۍ سوي کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې د هغه نظر اخیستې دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبري اعلان وویل.
The president pledged any needed assistance to the Turkish government as they conducted
جمهور رئیس اوباما د ترکیه له ولسمشر سره د دې پیښې د دقیق جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکاري شمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یو استثنا دا و چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه باید بشپړې او شفافې څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیه غږ کړی چې هلته د ناکامۍ سوي کودتا په وړاندې به ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د ادارې د ترکیې د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې شایي په دې ارتباط د اعدام حکم برحاله کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین پرون وویل چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانونو شرایط وګوري او دا هم باید وڅېړي چې زندانیان له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق لري کنه. زید راد الحسین پرون په خبر پانه کې ویلي چې بشري حقونه باید د امنیت په نوم تر پښو لاندې نسی او د هغو کسانو په محاکمه کې دیم بیره نه کیږي چې له کودتا سره د لاس تر رودو په تور نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل چې ولسمشر اوباما هم له اردوغان سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډیموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي. جاش ارنست وویل دا څرګنده ده چې د امریکا حکومت د تروریزم یا پر ډیموکراتیکو دولتونو د حملو ملاتړ نه کوي.
The president also believes that that investigation should be conducted consistent with the Democratic.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې چرني باید په هغو دیموکراتیکو اصولو برابر وي چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی او د چرنو بشپړتیا هم پکې شامل دي. په دې کې د بشري حقوقو یو بنیادی اصل دا هم دی چې د ترکیه په اساسي قانون کې اشاره ورته شوی ده او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي دي. دا هغه ارزښتونه دي چې د ترکیه خلکو د کودتا وړاندې په ځواب کې دفاع ورڅخه وکړه. په ترکیه کې د کودتا په ارتباط زرهاو تنه نیول شوی دي او د ترکیه حکومت هم دراس د زیاتو حکومتي ادارو مامورین، د یو شمیر پوهنتونونو استادان او حتی د قضایي ادارو کارکونکي له دندو لري کړی دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. په افغانستان کې لا هم ګرنی کورنۍ ګډ ژوند کوي. ورونه زامن لمسی په یو کور کې اوسیږي. د تاسو په نظر په یو کور کې د ډیرو کسانو اوسیدل کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا هغه کوچنی ستاسره یو خبرې وکړه ته ورسره جنگ کوي. مثلا چې گزاره سړی وو کې گزاره خو ډیر سخت ده، خوښ هم جوړ سره نه چلیږي. حال ټکول خو به غم هغه آزاد دي.
ولی ځینې ورونه له ستونزو سره سره بیا هم نه غواړي چې سره بیل شي.
په جزازوان کې خو افغانستان زندگی کې اشتباه ته بس اره یو څه دیګي تورلم په خپلې کوي تضاد نه سره کوي د یو مسیر تر کومندلاندې ټول ځوان کې.
قدر من اوریدونکو، خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی بی چې په ځینو سیمو کې لسلو کسانو هم ډیر په یو کور کې ژوند کوي. ترونه ورونه زامن لمسیان کړوسیان کاودیان پردیان همداسې څو نسله یو ځای اوسیږي. په داسې کورنیو کې بیا میرمنې د کور د پاکۍ او خوړو برابرولو له بجې ډېرې ستړې او ستومنه وي. د کورنۍ نارینهوو ته بیلتون یو لوی شرم ښکاري. وایي که ورونه سره جلا شي کور کلی خبرې پسې کوي. دوی یو متل هم لري، وایي چې بیل شو غل بیل شو، یعنی که دوی سره جلا شي نو هر یو په بیلابیل لارو ځي. داسې کورنۍ هم شته چې ټوله ورځ لنجي وي، بیا هم نه غواړي چې خپل کورونه سره بیل کړي. د کابل اوسېدونکی جاوید په دې اکله وایي،
تعداد د فامیل 50-50 کس ته رسیږي. په یو درسخان ډوډۍ خورو، په یو کور کې کینو، پلار هم ناستې ژوندی او مونږ زامن یو لمسی او کړوسی دا ټول راځي، نو هیڅ مشکل په دې کې نشته. نارینه زیات چې کسب او وظیفه خپل کار معلومه دي، څوک خپل روزګار ته ماخام کور ته راځي، خپل معاش چې د ضرورت هغه ضرورت رفقيږي، نو راځي هلته مشر سره پرتی دی، هغه که چې ضرورت کېږي هغه نه خریداري کوي.
دغه کسانو چې په ګډ کور کې گزاره نه کیږي د یو ځای اوسېدلو لپاره بیلابیل دلایل لري. د غزنی اوسېدونکی محمد رسول کورنۍ له هیواد سره تشبیه کوي. هغه زیاتوي چې که کورنۍ یو ځای ژوند وکړي نو هیوادوال به هم سره ټول او یو غږ وي.
اره یو څه دیګي تورلم په خپلې کوي تضاد نه سره کوي د یو مسیر تر کومندلاندې ټول ځوان کې، او دا مسیر مسؤول دی ټولو ده. لکه یو چوپان چې دی یو بستره مې مسؤول ده، او داسې موږ موقع نه ورکوو چې ښځې خپل منځ ته سره پرېږدو. اتفاق ښځې خرابېدونکي دونه وخت موږ نه ورکوو. ټولو ته وایي چې دام کور دام ور دام ډوډۍ دام کالي دام کوټه دام اولاد دام میړه هغه موتاک و نور به په مشترک ژوند کې لغت نه وږي.
ځینې مېرمنې هم د ګډ ژوند طرفداري دي. وایي که کوم وخت په خپلو کې سره خفه کیږي ډېر ژر بیرته پخلا شي. د نجیبې خبرې به واورو چې له 8-10 کسانو سره په یو کور کې ژوند کوي.
ګرده یو ځای سره خوشاله یو چې هر څه سره وخورو، هر څه سره جنګ وکړو، بیرته یو ځای کښېنو سره. هغه جنګ خو نه دی تر قیامت پورې. پر څه شي باندې جنګ کوو؟ کار وکړه، یو چای وشوه، یو دیګ وکړه، یو زندګي وکړه. پر دغه باندې یو ګړی سره جنګ وکړو، بیرته
خو په ډیرو کورنیو کې بیا د ګڼو کسانو ترمنځ د کور د کارونو په سر خوبدي راځي. د هلمند اوسیدونکي ساجده وایي دا چې کار پسې نشي رسیدلی، بار بار د لیورونو او خاوان لخوا وهل شوی.
تنال کور خو قربان سم چیر کم خپل پر سر باندې سړی هغه ډبر کښ کم هغه شای پر کوچنی انم جنگ دی، چې مثلا داغه کوچنی ستا سره یو خبرې وکته ور سره جنگ کوي، مثلا چې گزاره سړی وکي گزاره خو ډیر سخت ده، خوش هم جوړ سره نه چلیش، حال ټکول خو به غم هغه خو آزاد دي، د سیدې چې پورز ستل غره وهل خوري تیښه په ګیراله کوي، هر شی په ګیراله وي، دوی وایي ته ولې نه کوي، زه وایم ته ولې نه کوي.
د لوګار اوسنکی جنرال صبر وایي ترغه وخت ګډ ژوند ښه دی چې مور پلار ژوندي وي، لاغه وروسته ورونه هم گزاره نه کوي.
اتمن چې جنجال په کور کې راځي چې مور دی او پلار دی، بیا هغه مور دغه ورنداګانې جنگ ته نه پرېږدي، او چې کله د مور لاړه بس داسې ووایي چې بلستن او نغری او کاسا او چونچه او دا هر شی بیل سو، او که چېرته بیل نه شي نو دا ښځه ورته وایي چې ګوره د جنرال صاحب ښځه کار نه کوي، په ما ګړی هم را ډکوي، اوبه هم راوړي، ټکر هم راباندې پخې، هر کار کوي، هغه یې نه کوي، هغه میړه لږ سوالدار وي، خو دا خبره ځان سره ساتي، د ښځې خبرې ته کوم امنیت نه ورکوي، او که داسې بل رقم وي نو هغه سمدلاس ساره جګېږي، وروره پیاله اخلي، وروره ډاس د دیوال پې ولي جنجال راغی کور ته، وروره مه کوه وکه مه کوه وکه، د دې سپین ګیري راشي بس وایي وروره سره بیل سي، چې جنجال رانه شي چې په کور کې یو سړی ګڼي باید چې هغه زمن پلار په خپل ژوند په خپل اک ورسوي، پټی هم ورته معلوم کړي، کوټه هم ورته معلوم کړي، باغ هم ورته معلوم کړي چې زویه تا دا سوه تا دا سوه تا دا سوه، د ما د مېرمنې مې دا برخه سوه.
د جنرال صبور له خبرو څرګنده شوه چې دوی هم په ګډ کور کې ژوند کړی. له دې نه مو پوښتلی چې کله یې په ګډ کور او ژوند کې د کورنۍ له غړو سره خپګان راغلی که څنګه؟
هو د ما له خپله سوی، ما ورور سره نښتي یو، یعنې د ما په خپل کور کې سوی، موږ دوه ورونه یو، هغه تللی و مزدوري پسې، هغه پیسې ډېرې را وړې وې، ما نه وی را وړې ویلې ته کور کې ناست یې او ما راوړې، ما ورته ویلې چې را دې وړې، دا د تا زه تې تېر یم، په خپله خیلخانه یې مصرف کړه، زه سپوره مړۍ خورم ته غوښه وخوره، جنګ هم وکړه د پیسو په سر باندې، چې تا نه دي ګټلي او ما ګټلي دي، اوس داسې یو مینه او محبت ده چې دا ښځه سره جدا شوې او بس داسې جار او قربان ده چې هر سړی خپله کاسه مینځي، خپله دسترخوان غوړي، او چې بیل سومه به مځکه او اسمان مې وپېژندل، جنجال نه خلاص سومه، درسته ورځ به ورکړي وروره، دفتر کې کار به دې کوسم، شپې به کور ته راغلې وروره، غال مغال به وروره، کاسه به په پیاله ویستله، پیاله به په چونچه ویستله، مالې دې ژوند نه چې جوړ سو.
د حاجي اجمل شینواري په نظر د ژوند خوند په بیلتون کې دی. دا چې څنګه له ښاغلي شینواري به واورو،
دا چې خلکو سره بیلتون نه کړی، نه بیلې د آدم علیه السلام له دې بره تر نن هدا پورې ولې بیلي، نو زه داسې عمل شي دا ژوند ډېر ښه راځي، دا ورولي پام دې خوږی، دا چې ته په جنگ او په جدال باندې او په شور او په جنگ باندې چې دا بیا د ورندار لیور بدی راځي او داغه خواخ بدی راځي، دا ټول ګورو، نو داغه نه خبره دی چې د اول سر نه خبره طریقه په خوشحالي سره بری دا ژوند ډیر خسته راځي.
ډیر ځلا بیا د بیلتون په وخت د ورونو ترمن شخړې هم شوې دي چې پایلې یو دیبل د وینو توی دلوي.
خپل کور کې یعنی لوی کور او مور پلار له دنیا کې وای په حق نه ورسېدلې، دوی ګډ ژوند سره کاوه، قانون د مور او د پلار په لاس، څنګه چې هغه د مابین سره ولاړله، میرمنو یې د خبرې په لاس کې واخیستلې او دوی یو بل مقابل کې څوکول دي ته چې یعنې تاسو د کور سره جلا کړئ، یا راسي دغه کور چې د غټه کلا ده د دې په منځ کې دیوالونه وي، او یا د کور سره خرڅ کې سروې وشي، هر یو ته د برخه ورکول سي، پر دې برخه باندې حتی چې درجه اندازې سره ورسېدل چې دوی یو بل سره وویشتل او یو بل داسې کړل چې په وینو کې ورنګول، او بالاخره هغه کور چې هغه دوی مخکې درلودي چې موږ ورتلو لیدل چې دوی به ټوله وسره وس هغه کور نسته به خیاغه وجود نه لري، ورونو پر دغه و لار باندې دی سره ولاړل.
د پکتیکا اوسنګ سلیمان خیل چې د ورونو مشر دی او په ګډ کور کې وسیږي وای ترغه چې ژوندۍ دی ورونه به بیل نکړي.
تقریبا د اتو ورونو اولاده او خپل د اتو ورونه شریک وسیږي، او تعدادم تخمینا یو سل شلو کسانو ته، نارینه او ښځینه او لوی وړو ته رسیږي. بهترین ژونده یو کس لاړ سي، هغه مواد دی خوراکي یا فرض کړه دی کور نور ضرورت سي دي، هغه راوړي بیا زه بیا خبره يم لېغنه، خو هغه شی را رسیدلی وي، او دوهم دا شی ده چې په د اتفاق اعلی تعالی خپل برکت اچولی ده، او بل په دغه دسترخوان باندې چې کیلو کله په د وخت ډوډۍ خوړلو کې احساس دی راحت او د ښه ژوند په یغه دم سړی ته پیدا کیږي، په یغه باندې واړه ناشته او غټان ناشتي دی وړو کې مابین کې جنگ وی سدا ځای دی ماده او هغه ځای دی تا ده او دا ډوډۍ دی ماده هغه ډوډۍ دی تا ده چیرې ماته خدای توان او قدرت راکې ز چون دا دی ورونو مسیر ورور يم زبد ډیر وخت دا بیل نکم مور خپل اولاد نه خبر است ما زو چیرې ده خامه خاوی او تا خیال تر سره ناشتي یاد تر له زمانو سره ناشتي کومه بهتري سي ماته فکر اخاريزي د برکت الهي خو خامه خازوینم ور کې سي بیرون راوځي بیا دا خلګي تمیز نشي کولای شي دا دی مشر اولاد ده دی ابو خالق اولاد ده دی ابو لوهاب اولاد ده دی چا اولاد ده کتنه کوي وای ته چا اولاد ری یو دم کالی جوړي شل جوړه پارچا باندې جوړو هغه کالی او ته ورکو او جامع یو قسمی موري د خپل اولادو کالی سره دی خپل خاوند دا کالی په یو ځای باندې منځي خو هغه د کالو د ونځلو وسایل د شریک راځي صحیح شو بیا تقسیم کیږي دا توخه دا توخه د تاولاد ډیر د تلې زیات پودر واخله په اسلام باندې او تاولاد کم د کم پودر واخله
خو که چیرې بیا گزاره نکیږي او هر ورځ لانجی وي نو یوازنی غوره لارې بیلتون دی د خبره د کابل اوسیدونکو اجمل کوي
سینتپاخي خکار دا او سینتپاخ نه بیلتون نه ښای نستا ځکه چې دا کور کې لانجی او کیسی او دین خو بیلتون ډیر ښه ده خو سینتپاخي نیمګو په پخور کې کور د موږ سره کوچان نیمګ سګنی تربونه تر زمانم دي یو سلو درې اوا کسدي په یی کې وکور کې دا دومره ګڼ کور د ډېر ګڼ کور د اوس هم داسې انتفاخ ده لکه یی کې او کسي دا خرچا او دا مصارف او یو سر درې وې دا خلک په میلیونه نه راځي دا غټه خبره ده ان اوس هم بس داسې بالکل چاته پته نه لګي د کور کې لانجا یا کیسه لکه انتفاخ ده خدای مهرباني ده 500 جرب هم ځکه کور ته واخیسته کومل کور اخیزي یو سر درې وې غټ په میل ده نو داسې کور نه هم څو داسې خلک دوه ورونه بس در داسې لانجا یې بس هغه نه بلتون ډېر ضرورت ډېر خدای بس پردا ده اوس کور کې ځي ساد نم کمزور یو ته یو یو ته ګوري یو بل ته ګوري غن خو بلتون ډیر کده یا دی اړی مطلب یو کاروبار یو تجارت یو کار په مخولی هغه خپل بچی ته نه پکاره وړي مخام بس دا ډیره غټه خبره خو ګور د سې خلک هم څه لانجای کی خو دی کی به د خیر سړی کنټرول راولی مړه خیر را پلانکای ملامت گزاره ورسره بل ملامت ته گزاره ورسره دا یو کنټرول خو د سې اندازې ته خبر وزي دا به اثر نه لري ضرور به دا بیلیږي معاملې به خدمی زکا چې اورز لنج د اورز لنج دی کې مل مر عزیز شل خبر تربور د عزیز د راځي او تالنجي کور کې دینه بلتون به ډیره مهمه خبر سړی بیس
درنو دوستانو د خلکو په خبرو کې روښانه شو چې ګډ ژوند تر وخت ته دی چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی کوي او خپل ژوند په ډیره مینه مخ کې بیایي خو کلنجي رمست کیږي بیا مخ کې لنجو او شخړو بیلې ده د ټول په ګټوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوړیدونکو سلام ولایتي پیارټیان چې ختم شوي نو دیوالیانو کاروبارم خراب شو او څومره ضربه چې په دوبۍ او نورو ځایونو کې شرکتونه جوړول اوس نشي جوړولای سره لدې چې نورې ول جیمسته خو په هغه اندازه نه دی لکه د پخوا د خبرونه په پیل کې مو د لارښوونو دفتر ته ویایو چې واوري څه ډول کورونه په کرایه ورکوي
السلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ هر کله راسی دغه ته په دغه کاوچ کې نه خدای مراواله
مننه مننه
خاصب هم وکړئ خدای مراواله
خواهش کوم یو کور مې پکار دی
کور مې پکار دی به باد ګروي کرایي صاحب ډیر خاصه کورونه را سره دی خدای مراواله
یو کرایي کور مې پکار دی
خخه کرایي کور د څو کوټو والا وی خدای مراواله انګړ والا وی او کا اپارتمان د موټر ګراج ولري کنه یو تشنابوي دوه تشنابوي د کوڅې راس څنګه ته وی او کچاب څنګه ته خدای مراواله
چې څلور کوټي او انګړ ولري نو خده
خخه پوشو ما کورونه اوس ګوري کو ورسته خدای مراواله
کو سمکان لري خوم د اوس به یو ګورو
میرمن ود سره را وستلې دا کنه خدای مراواله
هغه د څه لپاره
صاحب د څه دا هغه د دې لپاره چې میرمن تر سره د کور پیسې او کتاب خپویږي خدای مراولا او بیا ورسته ور سره خاوان په جنجال نه وی اخته خدای مراولا
خا چې داسې دا نو بیا به سبا ته راشو
سمه ده صاحب په دواړو سترګو خدای مراولا
السلام علیکم
و علیکم سلام لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی خدای مراوله سمه ده صاحب لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب دغه کلچې در واخلئ دغه کیک نه لږ در واخلئ خدای مراوله
مننه وروره مننه
نه نه صاحب دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم
نه جوړ دی وي کباب ته حاجت نشته
ته ودرېږه زه یو ټکسي ونیسم صاحب صاحب مهربانه دغه کور دی خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی تاسې خو یوارې دغه تشناب وګورئ درې په درې مترو کې دی صاحب خدای مراوله
دا تشناب دی
هو صاحب مرمرینې ډبرې پکې لګوي د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي
وروره وروره په دې کې خو نه نل شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی دا څنګه تشناب دی
هو همداسې ده خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري هم کمود ولري او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي خدای مراوله دا څه وایې دا خو دومره کار نه غواړي
نو دا خو دوه کوټې دي تا خو ویل چې څلور کوټې لري
هو رښتیا وایې تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي
هغه څنګه
ته خو دغه کوټې وګوره خورې دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي خاوند یې غواړي چې په منځ کې یې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي دا خو څه کار نه دی خورې
دا څه وایاست دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې
نه صاحب دا څه وایې ډېرې عرتې دي د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده که څنګه خورې بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي خدای مراوله
څه ووایم نه پوهېږم
ګراج پخلنځی او نور هم لري او که نه
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي خدای مراوله د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي خدای مراوله
موټر خو لرو
شکر دی چې لرې د کوم کال ماډل دی
زوړ دی ښه نو کرایه یې څو ده
څه ووایم صاحب د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده د یو کال پیشکۍ سره خو جوړښت هم لري ډېر ارزانه کور دی صاحب دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي څلور کوټې والا کور دی ګراج تشناب او پخلنځی هم لري درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مراوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مراوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
رښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
هوکې ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچی وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ بل خو یې لاڅکی د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه
اوس دیو ولسوال صاحب د یوې ورځې کار یادښتونه واورئ
اوز ده سهار اتبا یه دی
لستانه په ملمسون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جماعت کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوی لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوه ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي، خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي، خلک ښه خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل، او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه او لاړل. دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي، د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي، بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې انجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین 12 بجې دي، کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده. زه دومره هم ښې دي، د بخت تعلق کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي، همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له 12 بجو نه تر 4-5 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي، او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي، زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و: برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.